Tırşne Osmanlandi.
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت څاروانیم. د تشنه اسمان لاندې خبرونې ته مو هرکلی کوم. د بشری حقوقو د څار سازمان له هیوادونو غوښتي چې په افغانستان کې د طالبانو او پخوانیو چارواکو په شمول له هغو کسانو پښتنې ګرویژنې وکوي چې په جدي جنگي جرمونو تورن دي. د بشری حقوقو د څار د نړیوال سازمان د آسیا د برخې مرستیالي پیتریشیا گاسمن په یو بیان کې چې په خپل رسمي ویبپاڼه کې خبر کړی ویلي، تیرونه د افغانستان د پخوانی حکومت لسګونه چارواکي په ویانا کې راټول شول. گاسمن وای دی غونډې ځکه اخلاقی حیثیت له لاسه ورکړ چې داسې کسانو هم پکې ګډون کړی و چې د لویو سرغړونو له امله باید ترې تحقیق وشي. لدې ډلې د وحدت ګوند د یوې څانګې د مشراو د ویانا د غونډې د یوه ګډونوال محمد محقق نوم یاد شوی دی. اغلی گاسمن زیاته کړې د مخکینی حکومت دفاع وزیر اسدالله خالد هم د نړۍ هر ګوټ ته سفر کوي چې د زندانیانو پر ربړولو او غیر قانوني وژنو کې لاس لري. په بیان کې د غراز راغلي نوموړی امریکا ته تګ راتګ کوي او د دومینیکن طلایي پاسپورت هم لري. گاسمن د رواداری په نوم د بشري حقوقو د یو افغان بنسټ حق غوښتنې ته اشاره کړې چې ویل نړیوال قضایی واک څخه په استفاده دي د طالبانو مشان او نور تورن افغان مشان په هغو هیوادونو کې د عدالت منګولو ته وسپارل شي چې پکې اوسي. نوموړی وایي د همدې قانوني بنسټ له مخې دي د هیوادونو محکمې اقدام وکړي، د خطرناکو جرمونو په اړه تحقیقات دی وکړي او دې ته دې پام نه کوي چې مجرم او قرباني څوک دی، د کوم هیواد تابعیت لري او جرم یې چیرې کړی دی. گاسمن په هالند کې د یو پخوانی افغان چارواکي محاکمه د بیلګې په توګه یاد کړه. دا کس چې د عبدل په نوم یاد شوی له 1903 تر 1909 میلادي کال پورې د پلوچرخي محبس مسؤول و چې ویل کیږي په یاد موده کې زندانیان ربړول کېدل او له عادلانه محاکمې پرته په سختو شرایطو کې ساتل کېدل. د بشری حقوقو د څار بنسټ مرستیاله وایي د طالبانو او مخکینیو افغان حکومتونو د تورنو چارواکو او مشرانو آزادانه سفر ته پکتو هیوادونو ته پکار دي چې ګام واخلي او له سزا د دغو چارواکو او مشرانو د خلاصون لړۍ پای ته ورسوي. په هالند کې د جرمونو نړیوالې محکمې په 2022 میلادي کال کې له څارنوالانو غوښتنه کړې وه چې په افغانستان کې د جنگي جرمونو په اړه څېړنې له سره پیل کړي. محکمې ویلي وو په دې اړه باید ژر پریکړه وشي. په 2020 میلادي کال کې د افغانستان د همغه وخت حکومت له یادې محکمې غوښتي وو چې په دې اړه خپلې څېړنې وځنډوي. د بشری حقوقو د څار بنسټ وای افغانستان کې د امریکایي او افغان ځواکونو لخوا د اداره شویو جنایتونو په اړه هم څېړنې نه دي شوې. پر روانه خبرونه کې په افغانستان کې د بشری حقوقو د سرغړونو د دغو سرغړونو په اړه د تحقیقاتو پر امکاناتو د مجرمانو د محاکمې د احتمال او د محاکمې د ګټو په اړه خپل درنو ملمنو سره خبرې کوو. زموږ د خبرونه ملمنه دي د حقوقي چارو متخصص ډاکټر صلاح الدین سعیدی، د په جرمنی کې د پوهنتون استاد اسحاق اتمر او همدارس د سیاسي چارو شنونکو نثار احمد شیرزی. ملمنو ته هرکلی وایم او تاسو درنو اوریدونکو ته هم د خبرونې په ترڅ کې وخت درکو چې له موږ سره تماس ونیسئ او د موضوع په اړه زموږ له درنو ملمنو څخه پوښتنې وکړي. لومړی اتمر صاحب، تاسو ته درځو، ستاسو په نظر اصلا د جنگي جرم څه شی دی؟
سروان صاحب، تاسو ته اوریدونکو لیدونکو ته او همدغسې د میز ګډونوالو ته، جناب سعیدی صاحب ته او جناب شیرزی صاحب ته سلامونه او نیکې هیلې. جنگي جنایت هغه عمل دی کوم چې په جنگ کې ترسره شوي او شکنجه، وژنه، اختطاف، هر نوع ځورونه، دې ته جنگي جنایت موږ ویلی شو. البته د دې آباد ډېر وسیع دي، ډله ایز وژنه ده. په طور د مثال همدغسې نور د شکنجې انواع دي، تجاوزونه دي، البته د دوی په حریم باندې جنسي تجاوز او بردنیول دی او د انسانانو نه په خپله ګټه استفاده کول دی، البته غیر انساني استفاده. نو دغه ته مونږ جنګي جنایت ویلی شو. او ضمناً په نړۍ کې دغه جنګي جنایات معمولا په جګړو کې رامنځته کیږي، هغه هیوادونو کې چې هلته ډیر د دوی حکومتونه پیاوړي نه وي. دغه جنګ سالاران یا جنګي ډلې دوی په خلکو باندې هغه څه چې څه خپله غواړي هغه کار پرې کوي. لکه مونږ ګورو مثلا په لواندا کې، دغه مونږ ګورو په نویو کلونو کې او همدغسې په خپل افغانستان کې، مثلا کله چې د ډاکټر نجیب الله حکومت ړنګ شو، دغه نه وروسته د مجاهدینو په وخت کې، د طالبانو په لومړي ځل کې، بیا کله چې امریکایان افغانستان ته راغلل، دا زمونږ نه هیریږي چې یو امریکایي د خپل قاغوش نه وتلی په قندار کې او نیشه و په یو کور نه وتلی و شپاړس تنه د هغه کور اعضا یا هغه فامیل قتل عام کړی. دغه ټول د دې مختلف انواع دي. په یوګوسلاویا کې مونږ ګورو دغه جنګي جنایات، په افغانستان کې ګورو، او په مختلف وختونو کې په مختلف ځایونو کې د دې شواهد مونږ کتلی شو.
بله، ډیره مننه. سلامت اوسې استاد اتمر. ښاغلی شیرزي ته به ورشو. شیرزي صاحب، تاسو ته مرکلی وایم. آیا فکر کوئ چې هغه وخت راغلی دی چې یا شرایط مساعد دي چې هغه کسان محاکمه شي چې په افغانستان کې جنګي جرمونه کړي دي؟
سلام صاحب، سلامونه ونې کولې تاسو ته، اتمر صاحب ته او تاسو تخنیکي همکاران ته لیدونکو ته. اګر وخت اوس نه، اوس ډېر مخکې وخت راغلی و. کله چې امریکایان راغی، ډېر ښه موقع و چې دغه جنګي جنایاتو محکمه شي. هغه وخت مو ولیدله چې ګزارشونه یې جوړ شوه، کمیسیون د حقوق بشر چې د سیما سمار فراز کې ګزارشونه یې جوړه کړه، او بس خلکو یې هغه ګزارشونو سره دوی مصروفه کړه. ډېر ښه وخت هغه وخت و. اوس خو د وخت یې نشته. په دې چې افغانستان حکومت نه لري، افغانستان کې حکومت نشته، او دنیا افغانستان او افغانانو سره صادق نشته. اوس دوی سل کال دېرش کال مخکې یا دېرش کال مخکې ډېر ښه وخت و.
شیرزي صاحب، ځینې بیا وایي چې په هغه وخت کې هم دا شرایط نه و مساعد، ځکه چې همدغه کسان چې ځینې البته ټولنه چې په جنګي جنایتونو باندې تورن دي، هغوی واک په لاس کې درلود. نو څنګه چې یو څوک په یو هیواد کې واکمن وي، هغه به څنګه تاسې محکمې ته حاضروئ په هماغه هیواد کې؟
ګوره، واک هغوی ته چا وکړه؟ همدغه امریکایان، همدغه کسان چې د حقوق بشر په نوم افغانستان باندې امرې وکړه، افغانستان ته راغله او افغانستان کې حاکم و. هغه وخت زه په دې وایم چې وخت یو چې کم از کم یو قانون اساسي و، یو انټرپول په افغانستان کې و، په دنیا کې و. افغانستان ټوله دنیا سره ښه اړیکې درلوده، بین المللي ټولنې سره ښه اړیکې درلوده. کېدای شي چې کولای شي چې هغه وخت د انټرپول نه یا بین المللي ټولنې نه په مرسته هغه کسان ونیسي او محکمه کړي. دننه په افغانستان کې ډېر امریکایان و، اسپیشل فورس و، سفر یک او سفر دو قطعات و، ډېر اقلیت و. وخت و هغه وخت دوی د لاسې واخلله، همدغه جنګ سالارانو سره همدغه لوی قدرتونه لوبې وکړله، همدوی نه بېرته ګټه واخیستله، همدوی نه مرستې ونیوله، همدوی په قدرت ونیسه ورسوله. ډېرې پیسې دوی ته بانې ورکړله چې دوی لاس ته ډېرې پیسې راشي، او لوستې ورکړه همدغه جنګ سالارانو ته. چا هغه کس چې هغه کسان چې د حقوق بشر په نوم افغانستان باندې حملې وکړه، او د دغه لفظ د حقوق بشر او د دغه جنګ سالارانو پیدایش وسیله او ذریعه همدغه کسانو دوی هغه وخت تابعه شي. اوس خو افغانستان چا سره اړیکې هم نه لري، بین المللي ټولنې وضعیت هم نه لري، او اوس زکه ګر کوم چې لوره مشکله ده.
بله ډیره زیاته مننه کورودان شیرزی صاحب. ډاکټر صاحب سعیدی تاسو ته مرکلی وایم. د جنگ په باره کې مشهور خبره ده وای په جنگ کې حلوا نه ویشل کیږي، یعنی په جنگ کې زیاتای کیږي له توپک نه کار اخیستل کیږي، له وسلې نه کار اخیستل کیږي. نو کله چې څوک په ګرمه کې راشي بیا دې ته توجه ډیره نه کوي چې څوک وژني. د ځینو خلکو لپاره دا سوال ده چې آیا هغه چا چې په دې تیرو تقریبا 15 لسیزو کې جنگ کړی دی ټول جنگي مجرمان دي او کنه یوازې مشران دي یا ځینې ځانګړي کسان جنگي مجرمان دي؟
بله صاحب سیدیم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سوال ما ته راځي؟
بله بله صاحب، ستاسو نوم می واخلم. مهرباني،
تشکر. مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو او درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. د عدالت خبره چې ظاهر کې تر یو حد پورې ساده کاری ډیره پیچلې موجوده، چاته مجرم جنگی ویل د دې سره سره چې اصل پاکی ده لږ ذره ګران کار دی. د جرم د اثبات لپاره د یو مسالې د اثبات لپاره یا هغه څوک چې په دغه یا هغه تخلف باندې متهم وي مخکې د دینه چې په حکم نهایی شي هغه ته د بے ګناه په سترګه کتل کیږي. جرم هغه وخت یا قضیه هغه وخت محکمې ته راجع کیږي چې مدعی وجود ولري. وای عدالت ورونده د عدالت سمبول همغه جګه انجلۍ سترګې پټې لاس کې ترازو معنا یې دا ده چې هر هغه څوک چې هرې خوا ته په دې پله کې مستندات واچي قاضی مکلف دی د هغه پر بنیاد باندې حکم صادر کی. په دې خاطر باندې دغه عام غوښتنې چې دلته او هلته او مواجه شکل باندې مطرح کیږي دا خپل یو سلسله پیچلی طرز عملونه لري. کله چې یو موضوع نړیوالې محکمې ته راجع کیږي انټرنیشنل کرمینل کورټ یا اروپا جنایي کورټ، د خپل اولین قرار قضایی کې په دې باندې غور کوي چې آیا دغه موضوع چې موږ ته راجع شوې ده په هغه هیواد کې چې دا جرم او تخلف گویا واقع شوی دی هغه ته د عدلي او قضایی امکاناتو نه استفاده شوې ده که نه ده شوې، که شوې ده مستنداتی چې شی دي که نه ده شوې کمی او دي، او لسره په هغه اصلي هیواد کې د دې مسالې د تعقیب عدلي مسأله مطرح کیدای شي که نه شي. دا تمام جوانب په خپل اولینه جلسه کې د بررسی لاندې نیسي، حکم نه صادري بلکې قرار قضایی صادري چې هو تخلف شوی دی دغه مستندات دي. دوم په مطبوع هیواد کې یا د عدالت امکان نشته او یا هم شاعرات متضرر شوی دی او شاکی دی عدلی او قضایی مراجعو ته مراجعه کړی ده دومره مدت پی تیر شوی دی او د هغه په تیریدو سره سره یا علاقه مندی نشته یا امکانات نشته او یا یو سلسله نور مواجه مستند دغه د اجراءات جزایی چې دی لري دغه پر بنیاد باندې عمل کیږي. بل دې چې دا مسأله تثبیت شوی چې هو جرم شوی دی متخلف معلوم ده په مطبوع هیواد کې د دې مسالې په مورد کې کوم لازم اقدامات د وخت په تیریدو سره نه دي شوي، بل هغه سرنوال قرار صادروي او وایي چې د دې موضوع د تحقیق لپاره خپل تحقیقات شروع کړي او محکمې ته وړاندې کړي. بدون د دې پروسیجرونه محکمې ته راول د ساده سازي زمنګ خاص خواهش خوده، اما په عملی لحاظ باندې معین موانع لري. دوما خبر کمی خبره وګدان نشي لطفا ما و دروي هغه دادا زما واشته در سره.
بله بله ستاسي واشته.
دوما خبره دادا چې آیا په دغه عصر کې چې په افغانستان کې د مشروعیت مسأله مطرح ده، آیا مونږه ته په کار ده چې دې مسألې ته مونږه اولویت ورکو یا شته دي دلته یو سلسله ساختارونه مخکې د دینه چې د مشروعیت د نظام د موجوده په مورد کې خبری وکي هغه خپل وظایف اجرا کوي دا غي خپل وظایف اجرا کوي او دا د مشروعیت سوال په افغانستان کې د قانونیت سوال دا غي په وظایف وکي نه وي هغه به جدا خبر ده اما زمونږ اولویت د افغانانو په توګه د افغانانو په حیث آیا
دا بل ارخ ده سیدی صاحب ډاکټر صاحب سیدی په دې برخه کې به خبرې وکړو چې آیا په درد خوري که نه خوري په اوسنیو شرایطو کې ګټه یې څه ده لیکن دا سوال دلته دا ده چې د بشري حقونو د څار سازمان په دې اوس وخت کې ولې دا غوښتنه کړې ده په دې خاطر یې دا غوښتنه کړې ده آیا دغه شرایط چې تاسو ورته اشاره وکړه هغه شرایط مساعد دي او که نه دي
هغه شرایط کچیرته څوک وګوري چې مساعدی کی مساعدی کچیرته څوک ونه وګوري چې مساعدی کی مساعد نه دي دا مسله بل علاوه د دین چې مقدماتي پریبلنری آمادگی تر سیاشته ده یو سلسله نور تخنیکی جوانب او مقدمات تر سیاشته چې په هغه باندې کار وشي کچیرته دی وګوري چې دا مقدماتي شرایط برابر کی هو شرایط شته دي او د دې خبرې چې متخلف باید په هر صورت دا احساس ولري چې تخلف یې نه پټیږي تخلف محکمې ته وړاندې کیږي دا د دې موجب ګرځي چې په آینده کې څوک تخلف ونکړي متاسفانه په نړیواله کچه او د افغانستان په سطح په 350 کلو کې دومره بې عدالتي او ظلمونه شوي دي چې نن سبا چې متخلف تخلف کوي او نورمال انسان هم تخلف کوي و اذا څوک په سینه ګرځي دا د عدل لحاظ دې سخت تاوان د سي عدالت ته او دا موجب د کثرت د جرایم او تخلفات کیږي اما لاند تاسو سوال جواب هم دا دی چې کدی وګوري چې شرایط ایجاد کی او شرایط شته او کوونه وګوري دا نشته شکر
بله ډیره زیاته مننه قربان استاد اتمر ستاسو نظر څه دی چې په دې اوس وخت کې که دا موضوع راپورته کیږي ګټه به ډیره وي او که فکر کوي چې ګټه نه لري هغه شرایط هم نه دي مساعد او که یو طرف محاکمې ته آزریدای شي بل طرف نه آزری شي
خو دا مشکلات لري ځکه نه لکه چې سیدی صاحب توزیع ورک دلته باید مدعی هم موجود وي چې څوک دغه دعوا په دغه کسانو باندې من حیث د جنګي جناتو کوي هغه باید شواهد ولري
لیکن اتمر صاحب دلته یوه مسله دا ده چې د جنګي جنایت په افغانستان کې له یو شخص و دو شخص سره نه دی شوی مثلا د خلق له دورې کې شروع کو لسګونه زره کسه اعدام شو لغه چا چې اعدام کړي ول هغه نور پر د دنیا کې نشته را وروستم شاید ډیر داسې خلک وي چې وژل شوي دي او غوی دومره بے وس او غریب خلک دي چې یا ممکن هیڅ خپلوان نه پاته او که پاته وي غوی دغه لوی مراجعه ته تلای او عریضه نشي کولای
بالکل همدا خبره ده زن تاثر موافقم لیکن اوس خبره ده چې خپل افغانستان کې اوسنی حکومت څومره دغه شي ته چمتو دی زه خو فکر نه کوم اول خو د دوی محاکم او ځکه چې دوی غیر د جنګي جرایمو هغه کوم محاکم چې دوی روانه کړی یا کوم محکمې چې دوی روانې کړي دي دا اصلا په دې کې ډېر خبرې دي په دې کې ډېر اعتراضونه دي دغه کوم کسان ته چې دوی جزا ورکوي چې د شرعي جزا
اتمر صاحب فکر نه کوي چې کله موږ د جنګي جنایتکارانو د محاکمې خبره کوو دا محکمه نړیواله محکمه نه منظور دی نه د افغانستان محکمې چې نور دنیاوال پرې باور نه لري شاید په داخل کې هم مشروعیت دا سوال سره
مخ دی په دې صورت کې نو نړیوال محکمې ته هغومره قوت په کار دی چې دی دغه توانایي ولري چې دغه کسان محکمې ته راکش کړي اوس خو تاسې ګورئ موږ دغسې کسان لرو دننه په افغانستان کې چې دوی مثلا په جنګي جرایمو باندې تورن دي دوی باندې پیسې انعامونه لګول شوي دي لیکن دغه قوت نشته نه ګورو موږ دغه چې دغه کسان دوی محکمې ته راکش کړي نو د فعلا دپاره زه داسې فکر نه کوم که اوس وخت کې نړیوال محکمې دې ته یعنی دغه قوت او توانمندي ولري، ځکه کله چې د کرزي صاحب حکومت په هغه وخت کې ستاسو به په یاد شي چې د بشر د حقوقو اداره په نوم د عدالت انتقالي یو راپور تیک او دا یې کرزي صاحب ته وړاندې کړ، لیکن کرزي صاحب په هغه وخت کې دا ونه منه یا په اصطلاح منظور یې نه کړ. دا په دې معنا و چې البته د کرزي صاحب هم حق په جانب په دې و چې شاید په هغه وخت کې دغه یو مصلحت و، لیکن امکان لري دا همیش دپاره یو مصلحت پاتې نه شي. نو په مجموع کې که موږ داسې وګورو په ځینې ځایونو کې لکه په یوګوسلاویا کې مثلا کوم جنګي جنایت ترسره شوي دي، هغه کسان ټول محکمې ته کش کړل شو او هلته جرمونه او جزاګانې په دوی باندې وخوند او دوی لګیا دي اوس په زندانونو کې پراته دي. لیکن په افغانستان کې دغه کار تر اوسه پورې نه دی شوی. او نو بیا هم زه په دې باور یم که نړیوال وغواړي، که نړیوال محکمه وغواړي، دا کسان محکمې ته راکش کولی شي، ځکه دغه اسناد او شواهد دومره ډیر دي. زه داسې فکر کوم چې فلمونه، عکسونه او راپورونه دومره ډیر دي چې حاجت د نور ثبوت نشته.
بله، ډیره مننه، سلامت اوسې کوربدن. شیرزای صاحب، په دې کې شک نشته چې لکه څنګه چې اتمر صاحب اشاره وکړه چې د کرزي په وخت کې دا معلومه وشي او شمېر خلکو جنایتونه کړي دي، لیکن خوله یې په پټه کړه ځکه چې مصلحت یې نه ګاڼه. اوس هم په افغانستان کې چې طالبان واکمن دي، هغوی به طبعا چې نه حاضریږي چې محکمې ته لاړ شي، لیکن د بشري حقونو د څار سازمان د ځینو کسانو نومونه اخیستي دي چې وایي دوی آزاد ګرځي، له خپل هېواده بهر دي، په اروپا کې هم ګرځي، په امریکا کې هم ګرځي، حداقل دا کسان باید محاکمه شي. څه فکر کوي دا به بیا منصفانه وي چې هغه خلک چې حداقل اوس محاکمه کېدی شي هغه محاکمه شي؟
سازمان سبو بد بختانه افغانستان سره افغانستان کې تاریخ تکراری لکه چې اتما صاحب وایي د کرزي صاحب په وخت هماغه سې یو مسلحت یې وکړله. هغه مسلحت په دې و چې استخباراتونه غوښتل د دوی په مرسته هغه خپل اهداف ته او برنامې سرته ورسوي. هماغه مسلحت چې وایي چې تاریخ تکراریږي اوس هم ده، او چې طالبان راغلي ده کسان چې کاري ډلې درلودله، فدایان یې درلودله، هره ورځ په افغانستان کې انتحاری کولا، پتول دنیا کی دی عملیاتون کولا، ہو کافی شواهد ہم استا اگوی چارام گرزی یا وغی اینامون چھو وغی اینامون ہم پا نظر لینی تی اگوی مدنو ایرسی دی آرام پا ہر زی سفر ہم کی گی تاریمون ہم اگوی باندر لینی کی گی لدہ معلومی گی چھے اما گا مسئلہ دیا تکراری گی استخبارات غوالی دی دی پا مراستا گا
سوال زمان دا شاید دا مناسب دا چھے هغه کلسان چې محاکمه کېدی شي هغه خو حداقل محاکمه شي، آیا دا به له عدالت سره کومک وکړي که نه؟
ګوره، عدالت هغه وخت مینېږي چې ټولو سره یو شان ته عمل وشي. کوم کسان چې په 100 کالو د استخباراتو لاسبوسي وو، اوس هم د استخباراتو لاسبوسي ده، دا کار نه کوي. دا ما اوله کې وویل چې دنیا موږ سره صادق نه شته او دغه ګزارشونه چې د مشال لخوا او دغه سازمان لخوا انتشار کیږي دا بس یو فریب ده، یو چل ده. کنه نو هر د دې په اروپا کې ګرځي، بل چا بل اوره چا ماته وایي په جرمني کې یو ډیر خطرناک کس لومي وخت سره زنګوار د تنو می وخت وایي په جرمني کې ګرځي ده، په جرمني کې ګرځي، په امریکا کې ګرځي، په لندن کې سره، په امارات د دوبای کې سره، په هر ځای کې ګرځي. دوی کولی شي هغه ونی چې خو دې صادق نه شي همدا گزارشونه نه صحیح، بس خلکو مصفی پدې چې هغه بیا دغه جنگ سره ذات ځان ته ساتلې ده چې بیرته دوی نه ګټه واخلي او دغه کار ممکن نه ده چې دوی په صداقت افغانستان سره وکړي.
د ازادي رادیو خبرونې د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:00 او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19:25 مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو 12 ساعته.
سعیدی صاحب ستاسو نظر څه دی؟ تاسو موافق یاست چې هغه کسان چې محاکمه کېدای شي هغه د حداقل محاکمه شي، کېدای شي دا نورو ته یو پیغام وي، یعنی هغه کسان چې نن نشي محاکمه کېدای سبا به شرایط ورته مساعد شي، هغه سبا محاکمه شي، او که داسې ووایي چې دا کسان نشي محاکمه کېدای نو بنان دا نور دې هم محاکمه نشي، دا به منصفانه وي؟
متاسفانه نړیواله ټولنه او دلته او هلته په عدالت ملنډې وهي. دا چې عدالت دایر شي، محکمه دایر شي، څوک چې حاضرولی شي حاضر شي، او څوک چې نشي حاضرولی د هغه دپاره هم قواعد او قوانین شته. هدف د محاکمې نه د چا په دار زړول نه دي. هدف د محاکمې نه څلور هدف دي. یو د هدف تربیتي اخلاقي اخوا اخستل او د عدالت قائمول دي. دا ضرور نه ده چې محکمه دې وتوانېږي چې هغه سړی د لاس نه راوخلي محکمې ته دي. د هغه دپاره پروسیجرونه دي چې د عدالت دپاره که چېرته څوک د عدالت نه وتښتي غیابي محکمه څنګه دایرېږي او د هغه هدف څه دی. دا یوه ای وای په هغه وطن چې جمهور رئیس د هغه وطن اجازه ورکړي چې دلته د عدالت وشي که ونشي. عدالت چې د سیاسي مراجعو د امر پر بنیاد باندې لکه د کابل بانک او یا د نورو تخلفاتو د سیاسي مرجع په تصمیم نیولو باندې وشي، هغه په عدالت ملنډې وهي. سوال په دې کې نه دی چې د جمهوریت خائنین دي، متخلفین دي، په اصطلاح هم په تخلف دي، محاکمه شي که د حزب دیموکراتیک که د بل تخلف شوی دی. هغه مرجع چې په هغه وطن کې د تخلف پوښتنه وکړي هغه توانایی نه لري، او مراجعه چې ورته شوې ده اراده نه لري، مشروعیت نه لري. موږ مکلف استو چې د نړیوال سازمان په توګه د عدالت د تامین دپاره کمیټه تعین کړو. هر هغه جرم مثلا چې په تیرو 50 کالو کې شوی دی او هغه جنایی بشری ضد جرم دی، هغه دې پیګرد شي. د دې دپاره پیسې پکار دي، د دې دپاره امکانات پکار دي، د دې دپاره مسله سازی پکار دي. دا په جمهوریتو په طالبانو په حزب دیموکراتیک باندې خلاصه کول، دا په عدالت باندې ملنډې وهل دي. په دې خاطر باندې موږ په ډیرو مواردو کې داسې بحثونو باندې تمرکز کوو چې د هغه دپاره وخت د حل لاره شته ده چې مسلکي افراد او اشخاصو ته ورکړل شي. د عدالت تامین ضرور دی، د تربیت دپاره، د عدالت دپاره، د نورو جرمونو د مخنیوي دپاره. اما دا چې په کوم میکانیزم وشي هماغه سې چې جناب اتمر صاحب ورته اشاره وکړه، سلام احترام دواړو مېلمنو ته وړاندې کوم، دلته اراده پکار ده. آیا دې ارادې د عملي کولو دپاره امکانات ورکول کیږي؟ اراده شته؟ آیا دوی چې په افغانستان کې تخلف کړی دی او دشت لیلی جوړه کړې ده، دا تناو که دا نړیوال شریکان درلوده؟ آیا دا نړیوال شریکان به د دې ته اجازه ورکړي که ورنه کړي؟ دا هغه نقاط دي چې متاسفانه موږ د نورو اهدافو او یو سلسله برنامو دپاره دلته او هلته پر خپله خوله په اصطلاح لاس مخو د عدالت خبرې کوو، اما په واقعیت کې دلته ستر تخلفات دي. که چېرته دا کار د عدالت وشي، د تمامو حالاتو دپاره د حل لارې شته دي. شکر.
بله، ډېره زیاته مننه کوروده. قدرمن اوریدونکو، تاسې هم که د موضوع په اړه زموږ له درنو میلمنو څخه پوښتنه لرې، نظر لرې، کولی شئ همدا شېبه هم له موږ سره تماس ونیسئ. زموږ د خپرونې میلمانه دي د حقوقي چارو متخصص ډاکټر صلاح الدین سعیدی، د سیاسي چارو شنونکی نثار احمد شیرزی، او په جرمني کې د پوهنتون استاد اسحاق اتمر. فکر کوم چې اوریدونکی لرو، نو ور به شو لومړی دوی ته. مهرباني کوئ. مهرباني
ډیر زیاته مننه تاسو څخه. مننه درنګ دا درې رسول اوریدونکو ته
توسه مهرباني کوي.
ډیر مننه دا چې راډیو ناورم چې چیرې موضوع راته روښانه کړی پلم.
ډیر مننه کور ودان رادیو واوري، بیا پښتنه وکي، بیا لمر سره تماس ونیسي. ور بشو بل اوریدونکو ته ځان راو پیښنه یا ازادي رادیو. مهرباني کوي صاحب، تاسو له استودیو سره وصلی یاست، لکه چې خبرې مو ونه کړې. خیر، او له تاسې به هم تیر شو. کبل اوریدون کای نه بل اوریدون کای نشته ور بشو بیرته ملمنو ته اتمر سه شاید ډیر لپاره دا پښتنه می چې د نورو لپاره د نورو هیوادونو لپاره څومره مهمه ده چې په افغانستان کې د جنگي مجرمانو لپاره عدالت دایر کی غوی د محاکمه شي. مخکې اشاره وشو چې دا ډیر اسانه کار نه دی، ډیر منډي غواړي، مصرف هم لري. څومره نور هیوادونه علاقمند باید ووسی چې په افغانستان کې چې چا جرم کړی دی، خصوصا په داسې حالت کې چې بیا په تر یوه حده پورې دوی هم پکې شریکی شي، هغوی دې داسې یوه محاکمه دایره کړي تر څو چې په خپله افغانانو نه یې غوښتي، افغانانو په خپله ږغ نه یې اوچت کړی او نړیوالو محکمو لکه د هیګ ته مراجعه نه یې کړې وي. څومره دا کار ممکن دی؟
ساروان صاحب، ښه خبره خو دا وه چې باید د عدالت انتقالي خپل افغانانو کلي کړی وای. ضرورت دې ته نه چې د جنگی جرائم و محکمه نړیوال محکمه په هغه باندې فیصلې کړي وای، خو متاسفانه چې دغه کار نه شو. اوس که موږ د افغانستان دغه څلوېښت کلن اقلن دغه څلوېښت کلن تاریخ ته وګورو، د هغه نه مخکې هم دغه مسایل وي. مثلا موږ په تاریخ کې لولو چې د سلطنت په وخت کې، مخصوصا د نادرخان په وخت کې او د هغه نه راوروسته، په اول سر کې ډیر داسې افغانانو چې اعدام شول. او
یعنی اعدامونه اصلا د دې وروستو سره د مقایسې وړ نه دي. یو خو هغه د زمانې هغه په نظر کې نیسي، شاید په کې هیګم نو دا اوسنی کوم عدالت چې په دنیا کې ده، د بشري حقونو کوم قوانین دي، دا هیڅ شی هم نه ول. تاسو باید راوروسته خبرې هم څه وکړو.
یقینا سمه ده، ستاسو سره موافق یم. د هغه نه که وروسته را وګورو، مثلا د شورویانو د تجاوز په وخت کې هم همدغه کار شوی. یعنی په هغه وخت کې همدغه جنګي جرایم هم د خپله شورویانو دخوا نه، هم خپله د افغانانو دخوا نه ترسره شوي دي. حتی بېلګه یې دا ده چې تاسو ګورئ ځینې کسان په آنلاین کې محاکمه شول او اوس په زندانونو کې دي. او د هغه وخت کسان دي، مثلا د پلچرخي په زندان کې مسئول کس و، هغه مثلا په هغه باندې فیصله شوی او په زندان کې دی. همدغسې نور که موږ وګورو، بیا د داخلي جنګونو په موده کې دننه په افغانستان کې مثلا دغه ډلې، جهادي ډلې چې وي، دوی یو بل سره په جګړه کې ډېر افغانان ووژل. دغسې چې نه موږ ډله ایز وژنه هغه ته ویلی شو، او دا جنګي جنایت دی. لیکن هغه هم همغسې پات شو. د هغه نه وروسته بیا شل کلن جمهوریت کې دا کار ترسره شوی. لیکن اوس چې زه فکر کوم، اوس هم دغسې یو تقریبا نسبي او شکل روان دی. یعنی دې نه موږ سترګې باید پټې نه کړو چې اوس هم همدغه خبرې شته دي. لیکن دا چې آیا نړیوال دغه ټول دغه څلوېښت کلن تاریخ دوی ګوري، مطالعه کوي او په دې برخه کې دوی اقدام کوي که نه کوي، دا بله مسله ده. لیکن که موږ مشخص د یو دورې دپاره اقدام وکړو، دا هم بیا ډېر عادلانه نه دی، ځکه چې هغه کسان چې په دغه دوره کې دغه عمل ته لاس پورې کړی، هغوی د معافي او د یو بلې دورې موږ راوړو هغه ته مجازات ورکړو.
تاسو د یو کس یادونه وکړه چې په پلچرخي کې مسؤول و، ډېر کلونه او بندیان یې ځورولي ول، هغه محاکمه شو. نو فکر کوي چې هغه باید نوی محاکمه شوی؟ که داسې وي، باید هغه نوی محاکمه شوی؟
نه، زه داسې نه خوشو چې محاکمه شو. کاشکې دغه قوت نور هم دا د حق محکمې سره پیدا شي، نړیوال سره پیدا شي، چې دوی دغه جنګي مجرمین مشخص کړي او کشي کړي. لکه چې مخکې سیدي صاحب ویلې، دغه کسان ټول یو قوت پورې تړلي وو. یعنې د دشت لیلي تصمیم یوازې د جنرال دوستم نه و. او همدغسې کله چې د حزب دیموکراتیک په وخت کې دا پلچرخي کې افغانان وژل کېدل په ډله ییزه توګه، دا هم د خپل حزب دیموکراتیک قوت نه و. دا به البته د شورویانو د خانه دوی ته ماشین چراغ ورکول کېده، د هغوی په دستور دا کار کېده. او همدغسې د ناټو د امریکایانو په وخت کې هم دا کار شوی. نو د دې تصفیه کول داسې زما په نظر چې اسانه کار دی، او د دې دپاره یو نیت یو تصمیم ضروری دی. یو خو خپل افغانان بیچارهګان څلوېښت کلونو کې دومره واره او بیچاره دي چې ته دغه دغه غږ نشي پورته کولی. دوی ډېر آسیب پذیرې دي، د دوی نه څوک حمایت هم نه کوي. که نړیوال په دغه برخه کې اقدام ونه کړي او اقدام هم په قوت سره اقدام ونه کړي، دا زه فکر کوم دومره اسانه کار نه دی. ځکه د دغه جنګ سالارانو او د دغه کسانو چې دوی په دغه جنایتو باندې تورن دي، د دوی نیونه او محکمې ته راکش کېدل آسان کار نه دی. حتی طالبانو په دغه دوه درې کاله کې هغه کسانو ته معافیت ورکړی کوم چې په دغه ډله کې شامل دي، کوم چې په لویو لویو جرمونو کې شامل دي، لیکن دوی هغوی ته معافیت ورکړی.
ډېره مننه، سلامت اوسه. شیرزی صاحب، که جنگی مجرمان اوس به حاکم هم شي نو ګټه به یې څه وي؟ ځکه چې اوس هڅه چې شوي دي شوي دي. نو
سبا سم نه، داسې نه ده چې بې ګټه وي او همداسې ووایي چې هر څه چې شوي ده شوي ده. دا غلط خبره ده، هیله کوم. مهمه دا ده چې عدالت په اصلي شکل په افغانستان کې تطبیق شي او نړیواله ټولنه هم افغانستان سره صادق وي. احمد که ده زندان پولیسی افیل قماندان نو واسد و کلمت که عبدالرزاق حریف خانو یو چه محکمه شد. اگر اتهامونه چه عبدالرزاق حریف بانده و چیزه که معلومات لرم، عبدالرزاق حریف نمست که بل کسو عبدالاگل رو میداره. اگر اتهامونه کارونه عبدالاگلی که کلی و اگر این روز تبی عبدالرزاق حریف قماندان شد، در چه حالان کلار یو چه پیدا سی یا محکمه زند پر یو برنامه وسا غوري ولا دغه محکمه کا. او افغانستان کې کوم شاهدان او کوم کسان و چې پویدل چې نه دا عبدالرزاق خریف نه دی، دا عبدالعادل پلی ده، دا پالر کله وو او چا د لاسرسی نه وو چې عبدالله تعالی سي شاهدي ورتي ګور عدالت تامین نه شو. او عبدالعادل هم شاه کار کله وو یا عبد ابو ګور واخل چې عبدالرزاق خریف کله وو. عبدالرزاق خریف په زبان دی بل کسو رئیس او وزیر او مقامات دوی ته وظیفه ورکړی وو، نو بیا هم عدالت تامین نه شو په دغه شرایط چې اوس افغانستان کې یو جنګي حالات ده، یو بحران ده. دغسې خبرې ناممکنه ده. ما مخکې هم ویلی چې دنیا موږ سره صادق نه ده او دغه امکانات هم نشته. ګورئ که اوس موږ ونیسو چې سرزي نقالي چې دې دغه انکاري ډلې درلوده، څوک همت کوي چې لاړ شي یا افغانستان زرین نه نہ اگر مصائبہ ہو کی یا شاہدی ور کی چھا جدی کہیں تاریخ اس ما دوم را کسان وزیر سے ویلا لگا ہمت سو کو ری دگم کناس نے جستا ویرا دا کو وقت امکانات ہے وہ ما وے سل دو اس کان مت کے امکانات ہے اگر وقت پر مکر وہ سمے یو ہاس یو فرید دا نہ ممکن ہے چھ اگر اصلی عدالت پا افغانستان کے تعمیل شی تر سوچ یو افغانستان پا خلا لکھا افغانستان خلے دغه زمينه برابر نه کی افغانستان دلنه دغه زمينه برابر نشي د افغانستان زبان له دا پدغه وسنه شرایط کې ډیره مشکله ده. کدي صادق ده
په خوانی یوګوسلاویا کې دا کار وشو، د پنور زینو کې شوی دی دا کار.
یوګوسلاویا او افغانستان ډیره فرق دي. ګوره کدي نړیوال ټولنه موږ سره ډیره صادق ده. دغه سازین افغاني او د طالبانو دلې چې وو سم ګرځي زی بهر تزي سفرونه کوي دوی په ولاندې خو ډېره ښه شواهد شته، ټوله دنیا سره شواهد شته. دوی ولې هغوی نشي محکمه نه کوي؟ نو معلومه ده چې دوی خپله ګټو دپاره دوی نه استفاده کوي. او هغه تعلیمونه چې هغه تعلیمونه هم لرې کړل، هغه جایزې چې ټاکلې وو هغه جایزې ورنه شوې ده، اوس هم تعامل هم کوي. ولې چې دوی نه ګټه واخلي اوس هم کاله مخکې هم همداسې وو. یوازې د افغانستان ډیموکراتیک ګول په دغه جنگی جنایت محکوم نه ده. کوم جنگی جنایت چې نور ډلې کړی ده د افغانستان ډیموکراتیک ګوند دومره جنایت جنگی نه دی کړی چې یو کس راشي بس یو قمندان د زندان به محکمه شي او دوسیه قتل شي یا ټوله قصور واچوي خلکو یا نړیوال ټولنه واچوي د افغانستان ډیموکراتیک ګوند باندې. دا بې انصافي ده، دا کلی عدالت ده. مجاهدین څه وکړل؟ طالبان په اوله دوره کې څه وکړل؟ اوس همدغه اوس سره روان ده. اوس دوی په خبر دا کوم ستونزه چې اوس د دوی په سیلې ګرځي دوی راغلی دي عمل ګزار شوی ده په دغه ګزار شوو خلکو وړوي او خلکو مصروفوي.
ډېره مننه، سلامت اوسئ کور ودان. ډاکټر صاحب سعیدی، مخکې یادونه وشوه چې د جمهوري حکومت په وخت شم مناسب شرایط ول چې جنگي جنایتونه جنایتکاران محاکمه شوي وای، انتقالی عدالت عملی شوی وای، ستاسو په نظر ولې په هغه وخت کې دا کار ونه شو؟
خدمت عرض وکړم چې عدالت نسبی دی، مطلق عدالت الله تعالی په دربار کې زمونږ په انتخاب باندې کومنګ تمام شهران سره ګډ ورکو عزت نصیب بعد په تدریج یو سلسله اصول ومن. آیا عدالت ضرور دی کنه دی؟ جواب هاو ضرور دی. آیا دا منګه محکمې ته کشولای شو؟ نه، بعضی نشو کشولای، بعضی کشولای شو. زمونږ اولویت بل دی نسبت د عدالت ته، اما که چېرته څوک یې په نړیواله کچه باندې د دې دپاره زمینه سازي کوي ودي کې بسم الله څه مشکل دی. اما خبره داسې ده، آیا دا چې هېڅ ممکنه نه ده، هېڅ به درد نه خوري او هېڅ لازمه نه ده، فکر کوم دا ښه تاکید نه دی. دلته یو سلسله ملي ځواکونه دي، د هغه جملې څخه مدافعان منافع ملي یو حرکت یا یو صف دی چې غیر حزبي دی، هغې د عدالت انتقالي باندې باورمن دي، د تمامو دې ناخوالو سره په دې باندې باورمن ده. ستو چې که چېرته نړیواله ټولنه وغواړي د تمامو د دې اړوکو او امکاناتو نه خبرې څوک په کوم ځای کې څومره نړیواله ورسره شریکه ده، څه ورته دا شریکه ده، اما خبره په دې نه ده چې په کابل کې د عدالت تامین شي. دا په نړیواله کچه همغسې چې تاسو یادوري وکړه د نړیوالې محکمې په اصطلاح په امکاناتو باندې، هو عدالت ممکن دی، نسبي عدالت ممکن دی. د عدالت تامینول د تربیې دپاره، د وقایې دپاره، د حق اخیستلو دپاره ضرور دی. دا چې ټول ونشي لږې هم وشي ښه دی، اما زه د افغان په توګه وایم چې زما اوسنی مشکل د حاکمیت د مشروعیت خبره ده. د دې دپاره نړیواله ټولنه افغانانو ته زمینه سازي کوي چې افغانان په خپل سرنوشت باندې تصمیم ونیسي، دا ماته ولګت لري. اما که چېرته دوی دا عدالت هم تامینوي، خو تامین دي کې ولې نه، څه مشکل دی؟ زه په کې مشکل نه وینم. تشکر.
اتمر صاحب، ستاسو نوبت دی. د عدالت په اړه موږ کله کله اورېدلی دي، د محاکمو په اړه مو اورېدلی دي چې یو څوک اعدام شوی وي، یو څوک وشل شوی وي، بیا هم ورځي محاکمه کوي، یو څوک ممکن یعنی په قبر کې هم محاکمه کوي، یو څوک ممکن په څو اعدامو باندې محکوم شي. نو خو په یو اعدام باندې یو سړی مري، نو دو مدریم ته څه دی؟ دا خبرې یو څه سمبولیک دي. دا که د تیر حکومت کې، د جمهوري دورې کې، د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون و، ډېر مصرف هم په دې کمیسیون کېدو، د څومره چې موریدلې ډېر لوی تشکیلات یې هم درلودل. دوی ولې اتیخل دا مجرمان افشا نه کړل خلکو ته؟ که افشا وای یعنی ضرور نه و چې محاکمې ته راکاشلی وای، ضرور نه و چې بندیخانې ته بولی وای، اتیخل دا نمونه کې افشا کړی وای، فکر نه کوي چې بیا به هم کومک کړی و، له دې سره به کومک کړی و چې په آینده کې څوک جرم ونه کړي؟
ګوري، اصلا اول خو موږ دغه محاکمو ته یو لنډ نظر واچوو. اکثر داسې شوی چې یو محکمې کې یو مجرم ته داسې سزا ورول شوی چې اعدام په طور د مثال، بلې محکمې هغه ته برات ورکړی. اوس دلته یو لوی تفاوت سړی ګوري، یا به اوله محکمه غلطي کړي یا به دویمه محکمه غلطي کړي. په دغه دواړو کې خو یو غلط دی، ځکه یو اعدام بل برات ورکړی. دا هم یو مشکل دی زمونږ چې دغه محاکم څومره خپل کار دقیق ترسره کوي. زه په دې مطمئن یم چې په افغانستان کې، مخصوصا په افغانستان کې، ډېرې داسې شوي دي چې یو کس ته سزا ورول شوی او هغه کس بې ګناه، او داسې یو کس ته په اصطلاح جزا نه ده ورکړل شوې چې هغه مرتکب د هغه جرم. نو دغه دوه حالته هم یو مشکل دی چې که موږ داسې فکر وکړو په دغه برخه کې، یعنی یو
دا کده سی وینو اتمر سی باید نو موش اصلا په دې خبري ونه کو چې په افغانستان کې جنگي جرم شوی دی، ځکه چې محکمو تر اوسه په دې اړه فیصله نه ده کړې. خبره د غلطه ده چې جرمونه شوی دي او هغه ادارې چې په دې برخه کې کار کړی دی یا وظیفه و چې باید کار وکړي، هغوی باید اعلان کړی وای.
زما هدف دا ده چې زه وایم چې محکمې کې دوی صحیح فیصلې نه کوي. نه، زما هدف دا و چې زمون په قوانینو کې همدغسې مشکلات موجود دي. یو محکمه یو سړي ته برات ورکوي، بل محکمه هغه په اعدام محکوموي. یعنې دا هم یو برخه د کار دی.
یعنې دا کار په نورو هیوادو کې هم تقریبا همداسې ده، یوه محکمه برات ورکوي بل سزا ورکوي.
بله بله، دا یعنې یو هم خبره ده. بل خبره دا ده چې دغه قوت آیا د بشر د حقوقو کمیسیون سره موجود کنه؟ تر کوم ځای پورې چې زما یادیږي او ما د رسنیو د لارې نه اورېدلي دي چې دغه راپور د بشر کمیسیون د بشر د حقوقو کمیسیون جوړ کړی او دا یې ولسمشر ته وړاندې کوي. لیکن اول دا چې ولسمشر هغه منظور نه کوي، بل دا چې تر اخره پورې مخه همداسې پټ پاتې شو. د هغه کسانو نومونه چې په هغه لست کې وو افشانش او همدغسې په هغه وخت کې یو مصلحت روان و. مثلا د لویو لویو قاچاقبرانو نمونه وزیرانو به ویلې چې دغه لستونه موږ سره شته، لیکن تر اخره پورې دغه لستونه افشا نه شو. لوی لوی لستونه ویلې چې موږ جاسوسان لرو د ګاونډي هیوادونه ستونه پنجم دلته کار کوي، لیکن هغه لستونه افشا نه شو. نو دا د هغه حکومتونو د نیت پورې هم تعلق لري که دوی واقعا دغه غوښتل چې یو نسبي عدالت په هیواد کې راټینګ کړي. یعنې د دې امکاناتو چې دوی دغه سلسله شروع کړي د یو ځای نه باید دغه شروع سي. که موږ د هغه وخت نه شروع کړی وای اوس به موږ یو څو قدمه مخکې تللي وو. یعنې موږ به هغه مرحلې ته رسېدلي وای چې اوس به د نورو کسانو دغه جنایت ته لاس نه پورې کوو.
ډېره مننه، سلامت اوسې. مخکې تر دې چې شیرزای صاحب تاسې ته درشمه، ښاغلی سعیدي غواړي چې په دې برخه کې څه ووایي. مهرباني کوئ ډاکټر صاحب سعیدي.
تشکر. د 14 کلنې وکیل مدافع تجربې پر بنیاد باندې هغه څه چې په افغانستان کې تیریږي، یو دوه کاله یو کوم دوه کاله هم قاضی وم، یو حکم د ابتدایی دی په دې باقی دنیا کې، بیا حکم د مرافع دی. په مرافع کې مستقل حکم نه صادریږي، د ابتدایی حکم پر حکم باندې غور کیږي او د هغه پر بنیاد باندې مرافع د ساتیر ورکوي چې ابتدایي محکمه دې په دغه مواردو کې له سره غور وکړي. دا چې عدالت څنګه تامینیږي کنه تامینیږي دا جدا بحث دی. د دې لپاره د حل لارې شته. که تکرار نکم، په هغه عدالت کې چې جمهور رئیس اجازه ورکي او اجازه ورنکي هغه په عدالت باندې ملنډې وهل دي، هغه چې په دیموکراسي او جمهوریت او قانونیت باندې په تیرو شلو کلو د جمهوریت کې ملنډې وهل شوې، په دا برخه کې هم لسره تخلفات شوی دي. او اوس چې موږ چاته د دیموکراسي او د عدالت او د قانون خبرې کوو، نو بیا راته وي هغه مو چې په شل کالو کې لیدل دي هغه بحث به پرېږدو، د هغه لپاره حل شته دی. اما بیا هم تکرارول غواړم، د تمامو شته ناخوالو سره دلته داسې لارې او قواعد مسلکي شته دي چې که چېرته نړیواله ټولنه وغواړي د نسبی عدالت د تامین لپاره امکانات برابر دي، په شمول د دې چې څوک حاضرولای شي او څوک نشي حاضرولای. هیڅ ځای حاضر نشي د دې غیابی حکم صادر کی، دنیا به پوښي، افغانان به پوښي چې او خلکو چې نفر مو وژه تمام ژوند به د تعقیب لاندې است. سوال دا څه دی چې عدالت په یو ډول باندې تامین شي چې د هغه په نتیجه کې تربیتی برخه، عدالتي برخه او یادانو دا چې په افغانستان کې اوس محاکم نشته، لسره نشته، قانون نشته، په دې چې مدون او مشروع قانون نشته. ما یو سارنوال ته د اوسني نظام وویل چې تاسو په وطن کې قانون نشته، هغه راته ډېر فرمانونه راوړ. مالدا دي چا دي دا سړی په کوم مشروعیت باندې دا مسایل امضا کړي؟ ونه په دې موضوع کې ما ولې د یو سوال جواب راکړه، قانون اجراءات جزائی لري که نه لري؟ که لري ما ته راودیږه، تر اوسه پورې 15 شو چا جواب نه دی راکړی. په دې خاطر باندې دا به پرېږدو، اما په نړیواله کچه په عدالت کې یو سلسله قواعد او قوان به اصطلاح طرز العملونه شته چې د نسبي عدالت، مطلق عدالت د الله تعالی په دربار کې دی، د نسبي عدالت د تامین لپاره امکانات شته. دا زمونږ د نن اولویت دی که نه دی؟ نه نه دی. مونږ اولویت مشروع حاکمیت. په دې خاطر باندې دا شیونه که مونږ په ترتیب باندې وړاندې نکړو، مونږ به کوم لازم او درست نتایج ته ورسیږو. تشکر او بخیر.
مننه، اله سلامت اوسئ. شیرزه صاحب، مخکې تاسو ویل چې باید که محاکمه کیږم ټول محاکمه شي، یوازې د خلق د دورې کسان باید محاکمه نشي. په هالند کې د جرمونو نړیوالې محکمې په 2022 میلادي کال کې له څارنوالانو غوښتنه کړې وه چې په افغانستان کې د جنگي جرمونو په اړه څېړنې له سره پیل کړي. محکمې ویلي وو چې په دې اړه باید ژر پریکړه وشي. په 2006 میلادي کال کې د افغانستان د همغه وخت حکومت له یادې محکمې غوښتي وو چې په دې اړه خپلې څېړنې وځنډوي. ولې د افغانستان د همغه وخت حکومت دا غوښتنه له دوی څخه کړې وه؟
ګوره، دا د هغه وخت غوښتنه وه. ما وایي چې دغه دیام به موږ سره موافق نه، صادق نشته، په صداقت ځي هغه کارونه سرته نه رسېږي. دوی غواړي چې خلک همداسې په دغه خبرو فریب ورکړي او مصروفه وساتي. صداقت په دغه کارونه نه شته. ګوره، دوی د یو 15 میاشتې مخکې په استرالیا کې یو وکیل اقصای وکړلی چې یو د استرالیې نظامیان په افغانستان کې چې حضور ځل یو ځای کې یو ګزارش نه شته چې 11 کسانې دي وژلې ده او جنګي جنایت شوی ده. هغه وکیل ته نږدې 1 کال سزا ورکړ شو چې د نظامي اثار افسا کړی ده. په دې چې د دې په ځای چې هغه وسي هغه به برنامه تحقیق کړي، هغه وکیل ته سزا یې ورکړه او نږدې 1 کاله زندان محکوم شو. نړیوال ته وویل نه چیرته وو چې د افغانستان خبره وو او اسلامي نظامیان وو او افغانان یې هلته وژلي وو داخلي. او وکیل چې افسا کوي هغه مسالی وکیل افسا کوي. دلته هغه د لاهې د بین المللي ټولنې سازمانونه چیرته وو چې په دغه قضیه کې دوی مداخله وکړي؟ یوازې عدالت یوازې دا نه ده چې افغانان جنایت کړی ده. جنایت امریکایان هم کړی ده، ټول ناتوم کړی ده، هر څوک چې په افغانستان کې مداخله کړی ده، پاکستانیان هم کړی ده، ایرانیان هم کړی ده، د هر زاویې چې وګوري افغانانو د افغانانو باندې جنایي جنګي جنایت شوی ده. او په صداقت دوی وسري او دا هغه وخت امکان لري چې افغانستان کې یو خ مقتدر حکومت وی چې افغانستان حکومت چې افغانستان خلک دم پیش کی او صداقت
دلیل چې عبد غسی حکومت ناراضی خو امداد چې جنایتکاران معاف شوی دي او دغه سی او ایدیال حالت چې تاسو غشتون کې است شاید هیڅ وخت هم په افغانستان کې رانه شي.
او امدا لورم جنګي جنایت لورم زیاتی کوم وخت شل کاله مخکې چې موقعي وو چې مسلحت وو چې افغانستان دغه مسلحتونه خراب کړه. هغه وخت چې جنګي جنایت محکوم نه شو دوی ته سزا ورنه کړي، اوس هم دغه نور خلک هم وایي چې مونږ که جنایت ته ورته کړو څوک نشته مونږ نه پوښتنه وکړي. نو دغه نور هم د شل کالو نه مخکې اوس زیات شوی ده، اوس نه کېدای شي 10 کاله وروسته نور هم زیات شي. په دې چې نه افغانستان کې داسې یو امکانات شته او نه نړیوال ټولنې مونږ سره صادقه ده. نو بدبختي چاته په غالب پاتې کېږي همدغه افغانان. همدغه اوس چې کوم خبرې کوي زمونږ دوست وایي چې افغانستان د قانون هېڅ قانون نشته، هر څوک هر څه چې کوي کوي. قانون د جزا نشته، قانون اساسي نشته، قانون د هېڅ شی قانون په نوم څه نشته. هغه مسلحتونه په حساب هر څه چې دوی وګوري هماغه تدبیر کوي. او افغانان خلک افغانان هېڅوک هم جرات هم نه شي دوی په مقابله کې خبرې.
ډېره مننه. سلامت اوسئ ښاغلی نثار احمد شیرزای، د سیاسي چارو شنونکی، په جرمني کې د پوهنتون استاد اسحاق اتمر، او همدارس د حقوقي چارو متخصص ډاکټر صلاح الدین سعیدی چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ.
تاسې فیسبوک کاروئ؟
د ازادي رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او لوړستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
کوڅو کې ستاد کلی.